د امریکا غږ آشنا رادیو.
فلسطینیان په اسرائیل او تور لګوي چې د سولې په مخ کې خنډ شوی. د افغانستان، پاکستان او برتانیې مشرانو درې اړخیزه غونډه کړې او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي چې اوسنی حکومت به خپل دوره پوره کړي. السلام علیکم. د دې وخت د پوره خبرونو سره زه نظرانه یوسف سیو نسیم ستانه زه تاسو په خدمت کې راغلی یو. د خبرونو نه وروسته به باقي رپورټونه او پروګرام په سبد شوي بڼه واوري.
د فلسطین مشر محمود عباس پر اسرائیل تور لګاوه چې د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې خاندونه چولې دي او اسرائیل د فلسطین د حل لپاره د څنګ په څنګ دوه دولتونو د حل لار ردوي. له همدې عمله د سولې خبرې ماته شولې او د فلسطین دولت تشکیل نشو. ښاغلی عباس کله چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې کولې هغه ته ډېرې زیاتې چکچکې وشوې او د هغه استقبال وشو. هغه پر اسرائیلو دا انتقاد هم وکړ چې په غزه کې نوې ودانۍ د اسرائیلو لپاره په ختیځ بیت المقدس کې جوړوي. له بل پلوه د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو نن د پنجشنبې په ورځ په خپلو خبرو کې هغه خبرداری بیا تکرار کړ چې وایي په اټومي وسله سنبال ایران ته احتمالي خطرونه راپیدا کولی شي. د ښاغلي نتنیاهو خبرې په داسې وخت کې وشوې چې دا اټکلونه کیږي چې ښایي اسرائیل پر ایران باندې لومبی ګزار وکړي. د اسرائیلو مشر د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نه غوښتنه کړې ده چې هغه ټکي بیان کړي چې پر هغو باندې روغه جوړه او سازش نشي کېدلی، یا په بله وینا هغه سره کرخه توضیح کړي چې پر ایران باندې به نظامي برید ته جواز برابر کړي. دا غوښتنه ښاغلي اوباما رد کړې ده، خو په دې ټینګار کړی دی چې امریکا به هغه څه وکړي چې ضرور وي چې تهران له دې نه ایثار کړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. پرون په هغه وینا کې چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وکړله، هغه په خپله وینا کې اسرائیل محکوم کړل او اسرائیل بې تمدنه صهیونستان وبلل. ښاغلي نتنیاهو د ایران د ولسمشر خبرې وغندلې، البته مخکې له دې نه چې له اسرائیل نه د ملګرو ملتونو په لور روانېده. هغه ایران یو دیکتاتوري رژیم وباله چې کوشش کوي اسرائیل محو کاندي.
د مصر نوې ټاکل شوې ولسمشر محمد مرسی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویل په سوریه کې د بهرنیو پوځي مداخلو سره مخالفه ده. هغه دا غږ هم وکړو چې د منځني ختیځ له اټومي وسلو نه پاک واړي، خو هغه له دې حق نه دفاع وکړله چې یو شمیر هیوادونه د سوله ایزو مقاصدو لپاره اټومي قدرت غواړي. هغه د اسلام ضد فلم محکوم کو. مرسی ویل مصر دې ته متحد دی چې په اخلاص سره هڅې وکړي چې په سوریه کې د شخړې غمیزه پای ته ورسوي، په دې کې بل عربي او نړیوال چوکاټ نه کار واخلي، په دې کې به د سوریه وحدت خوندي وي او د سوریه د خلکو ټولې د داخلي ډلې به پکې برخه اخلي، په دې کې به قومي او مذهبي فرقې او تعصبات په نظر کې نه نیول کیږي. مصر دې ته هم متحد دی چې د لخدار ابراهیمي ماموریت او د ملګرو ملتونو او عربو د اتحادیې د هڅو ملاتړ وکړي. ښاغلي مرسی د سوریې په برخه کې بل ځای هم داسې وویل چې کله چې دا رژیم چې خپل خلک شپه او ورځ وژني پای ته ورسیږي، د سوریې خلک به خپل آزاد رژیم چې د دوی نمایندګي وکړي وټاکي او سوریې ته به خپل حق د ډیموکراتیکو هوادونو په قطار کې ورکړي. سوریه به د عربو د مشترکو حقوقو په برخه کې خپلې ونډې اخیستلو ته ادامه ورکوي او همدارنګه به خپل سیمه ییز او نړیوال نقش د یو مشروع بنسټ په بنا ولوبوي. ښاغلي مرسی په فلسطین کې د سولې د تامین لپاره هم غږ وکړ او ویل چې زه د یو مستقل فلسطینی دولت د تاسیس لپاره غږ کوم.
د افغانستان، پاکستان او برتانیې مشرانو په نیویارک کې په سیمه کې د سولې او ثبات او د افراطیت پر خلاف د مبارزې او افغانستان او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دغه غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی، د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون برخه درلوده. په یو لیکلي بیان کې چې د افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا خپور شوی ویل شوی دی چې د برتانیې صدر اعظم ژمنه وکړه چې هیواد به په دې برخه کې د افغانستان او پاکستان له روانو هڅو څخه په کلکه ملاتړ وکړي. همداراز د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو د دواړو ملکونو ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو د تړون په برخه کې هم خبرې وکړې. هغوی دواړو موافقه وکړه چې د تړون مسوده به د 2013 کال تر پایه پورې ختمه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
خبرونو ته ادامه ورکو. پرون د نیویارک پولیس هغه وخت یو ایرانی ډیپلوماټ د خوندي ساتنې لپاره په کار پیل وکړو چې هغه په منهاتن کې د قهرجنو مظاهره کوونکو د ډلو لخوا چارچاپیره محاصره شوی و. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال رامین مهمان پرست د ملګرو ملتونو ودانۍ ته نږدې قدم وهو چې په 48 نمبر سړک باندې د ځینو قهرجنو مظاهره کوونکو د ډلو سره مخ شو. هغه زر پولیسو ته اشاره وکړه چې ورسره مرسته وکړي او خوندي ځای ته انتقال کړي. د پیښه په ملګرو ملتونو کې د ایران د ولسمشر تر وینا وروسته شوې ده. د مستند فلمونو جوړونکي مانیکا ګویتر د ټوله پیښه په ویډیو کې ثبت کړې ده. هغې وویل چې مهمان پرست چا په سوک نه دی وهلی، بس یوازې ټیل وهل شوی و.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشرې سیما سمر ته نن د معیشت د حقوقو په نامه یوه جایزه ورکړل شوه. دغه جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې د نورو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي. د دغه جایزې د ورکولو ډلې په یو بیان کې وویل چې 55 کلنې سیما سمر ته جایزه د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو د حقوقو په برخه کې د هغې د اوږدې مودې او زړورې مبارزې لپاره ورکړې ده. دغه ډله چې په سویډن کې ده وایي چې سیما سمر د نړۍ په تر ټولو خطرناکه سیمه کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کړې ده. سیما سمر ډاکټره ده او وروسته له هغه نه پاکستان ته وتښتېدله چې میړه یې په 1940 کې وروسته له دې نه چې د هغه وخت د رژیم لخوا ونیول شو لا درکه شو. هغه بیرته په 2001 کال کې افغانستان ته راستنه شوه. لومړی د ښځو د چارو وزیر په توګه کار وکړ او له 2002 کال نه را په دې خوا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشري په غاړه لري.
په پاکستان کې به عمومي انتخابات په خپل ټاکلي وخت وشي. د خبره د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان خایره کړی ده. داسې اوازې وي چې د پاکستان د ستري محکمې او د حکومت ترمنځ د جمهور رئیس زرداری په خلاف د اداري فساد په اړه قانوني اختلافات به د دې سبب شي چې په پاکستان کې د وخت نه مخکې عمومي انتخابات وشي. تر دې نه مخکې د پاکستان د حکومت او د سترې محکمې ترمنځ اختلافات د دې سبب شول چې صدر اعظم د واک نه لری شي. خو اوس د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي چې د پاکستان د خلکو د ګوند یا پیپلز پارټي په مشرۍ ائتلافي حکومت به خپل دوره پوره کوي. هغه وایي حکومت به خپل دوره د 2013 کال د مارچ د میاشتې تر 13 نیټې پورې پوره کوي. د دغه دورې نه وروسته به موقت حکومت جوړیږي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان خایره زیاته کړله چې انتخابات به د مهالویش سره سم وشي او موږ غواړو چې شفافه انتخابات وشي. که چیرې د پاکستان حکومت د روان مارچ پورې په واک کې پاتې شو نو دغه به په پاکستان کې لومړی حکومت وي چې خپله دوره به پوره کړي. د پاکستان د اساسي قانون په اساس وروسته له دې نه چې د حکومت دوره پوره شي نو موقت حکومت به جوړیږي چې په 3 میاشتو کې به عمومي انتخابات ترسره کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې د سږ کال تر پایه پورې به تر 70,000 پورې سوریایان له دغه هیواد څخه د جګړې په خاطر وځي. د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په اردن، لبنان، ترکیه او عراق کې د سوریې د خلکو سره د مرستې لپاره د 500 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه. دغه اداره وایي چې د سوریې څخه ګاونډیو هیوادونو ته هره ورځ د 2000 نه نیولې تر 3000 پورې خلک ورزي او د مارچ د میاشتې راهیسې د ثبت شوو سوریایي کډوالو شمیر د 600% څخه هم زیات شوی دی. د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د سوریې د بشري حقوقو ډلو د چهارشنبې ورځ د سوریې د 13 میاشتنی پاڅون تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د نړیوالې پوهنې او زده کړې یو نوی نوښت سرګند کو.
افغانستان سیمې او لټول نړۍ تاسو د معلوماتو لپاره تازه او رښتونی خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوۍ هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل، اوس پام وکړئ رپورټونو ته. د کال 1992 د سپتمبر په 20مه نن 14 کاله پخوا چې کله طالبان کابل ته ننوتل، نو دوی د ملګرو ملتونو په دفتر کې نظر بند د افغانستان پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب راوستو او وی وجلو. موږ د ډاکټر نجیب د وجنې او د هغه د شخصیت د یادونې په اړه د افغانستان د ولسي جرګې د غړي سید اسحاق ګیلانی او په پېښور کې د جرنالیسټ او لیکوال نور بشر نوید سره مرکه کړې ده او په دې اساس مو دا رپورټ جوړ کړی.
په 1990 کې په سپتمبر 20مه چې کله طالبان کابل ته ننوتل، نو هغه او د هغه ورور یې په دارو زړو د کال 1980 نه تر 2000 پورې چې کومه دوره درلوده، د هغې په اړه د افغانستان د ولسي جرګې غړی ښاغلی سید اسحاق ګیلانی داسې وایي:
دی مستقیما د داسې یو خراب جریان په ماشین کې راغی چې دته د خاد ریاست ورکو، او د خاد ریاست خو ام وژنې کولې او ام خلک بندیانول او هر کار یې کاو. د فکر کوم چې که یو مقدار د ده شخصیت تر سوال لاندې دی او خلک ورته په ښه سترګه نه ګوري، هغه فقط دماغ د خاط د وخت د کاروایی په وجه باندې دی.
ډاکټر نجیب الله، په افغانستان کې په خپل وخت کې د خاط د هغه استخباراتي شبکې مشروع چې په هغې باندې دا تورو چې زیات خلک شکنجه کړي او وژلي دي، د هغه د دغه دورې په اړه په پېښور کې میشت لیکوال او ژورنالیست نور البشر نوید داسې:
تر کومه پورې چې د ډاکټر صاحب د هغه دور خبرې دي چې هغه د خاد رئیس و، نو هغه د یو وطن او د خپل اقتدار او د خپل ولسونو د نمایندګۍ په خاطر چې څه کړي دي یا هغې سره چا اختلاف دی، نو هغه ځان له یو دردېدلې واقع ده د هغې خلکو د پاره هم چې چا سره شوي دي، خو د هغه یو وظیفه و، هغه یو وظیفه پوره کړې ده، او په داسې وختونو کې دغه وظیفه هغه ته رسېدلې ده یا د هغه په ذمه رسېدلې وه چې هغه یو ډېر سخت وخت و چې یو طرف ته د هغه ګاونډي ملکونه د هغه د انقلاب په ضد باندې راپاڅېدلي وو، او د هغه افغان چې هغه ورته مرور افغان وي، یعنی د سور انقلاب ورته مرور افغان وي، او نورو ګاونډي ملکونو د هغه د انقلاب په ضد باندې هغه خلک راپاڅول او هغې ته د جهاد نوم ورکو. نو د جنګ او جهاد په دغه اصطلاح کې که د ډاکټر صاحب اولنی شخصیت سره څوک اختلاف لري، نو دا هغې خپل رایه ده.
په 1990 کې په سپتمبر کې چې کله دی په کابل کې د طالبان لخوا په دار وځړول شو، د دغه پیښې غندنه په نړیواله سویه هم شوې ده او اوس هم کې. ښاغلی سید اسحاق ګیلانی دې پیښې ته څه داسې ګوري:
دا کوم عمل چې د سره وشو دا ښه عمل نه و، دا یو غیر انساني عمل و، دا یو سپینګیری و د دې وطن، دا رئیس جمهور پاتې شوی و، د دې عزت او حیثیت ساتلو لپاره باید دغه څه وضعیت ورسره نه وای شوی.
د ښاغلي نجیب وژنه او هغې نه پس دغه باره کې چې د خلکو کوم نظریات دي، هغه د هغه وخت چې کله د خپل ژوندی او په قدرت کې و ډېر توپیر لري. دې باره کې لیکوال او ژورنالیست نور البشر نوید داسې وایي:
د ډاکټر صاحب شخصیت ته ګورم، او اوس په کومو حالاتو کې د ډاکټر صاحب شخصیت ته کوم احترام خلک لري، نو ما ته د اجمل خټک هغه شعر یادېږي چې نن ټول خلک د هغه محبوبې سندرې وایي. خټک چې به د ځان سره جړل چې چیز وہ گورما نو دا دنیا میڈیا لگیا دا دا پاکستان میڈیا لگیا دا دا پاکستان وہ سننے لگیا دی دا دنیا وہ سننے لگیا دی افغانستان کے دنن وہ سننے لگیا دی او آغا خلق ہم لگیا دی کم خلق چ وتر اختلاف لری دی اختلاف پخپل دی خدا چ کم واقعے شلرا دا دغه واقعے سرا یو دا افغان په صفت دا یو مسلمان په صفت دا هر چا زړه درد دی دی
پخپل لیکوال او جرنالست نور البشر نوید وای چی د شخصا د ډاکټر نجیب سره د لیک د لارې تماس لودو او د په کتاب باندې هغه یو لیک هم استول اوس شپاره سکلا پس د ډاکټر نجیب د وژن نه تیریږي په کابل کې دغه یادونه کیږي دغه په اړه غونډې کیږي او خلک چې څوک دغه په دوره کې دغه سره مخالف وو هغه د هغه دور په یو معنی باندې یادی او څوک چې دغه طرفدار دی دغه مرګ او دغه ژوند ته په بل نظر ګوري تاریخ په ثابته کې چې ډاکټر نجیب خلک په کم نظر باندې او په کم فکر باندې بیا یادې
افغانستان سیمه او لټول نړۍ تاسو د معلوماتو لپاره تازه او رښتونی خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5
د کندوز پونتون موسلینو د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره کړې ده چې د اکثرو شاعرانو په شعرونو کې د سولې ستاینه شوې ده په مخړې د ګل رحیم نیازمندې رپورټ ته
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 رښتینی او تازه خبرونه
خدایا پمنګ کړي نازلې پرښتې د امن چې صلح راوړي رانه یوسي د جنگونو شمال او دا لنډه غزل
محمد اسماعیل غریب په خپل شعر کې د سولې غوښتنه کوي او له جنگونو بیزاری ښکاره کوي د ټولو راغونډو شوو خلکو په زړونو کې د سولې د غوښتنې سوالونه وو خو چا د شعر په بڼه وویل شول او چا په سینه کې وساتل د قندز پونتون په انګړ کې دا لومړنۍ مشاعره وه چې د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې ترسره شوه چې په سلګونو محصلینو او عامو خلکو پکې ګډون کړی و پخوا به قندز کې په کال کې د ریدی ګل په نامه لویه مشاعره کېده خو اوس په دغه ولایت کې د مشاعرو او ادبي کارونو هڅې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي د قندز پونتون په انګړ کې د سولې مشاعرې ته هغه کسان هم راغلي وو چې څو ورځې وړاندې د دولت له مخالفت لاس واخیست او خپل وسلې تسلیم کړې په قندوز کې د سولې د شورا رئیس اسدالله مرخیل دغه مشاعره په اړه داسې وایي
د نننۍ ماخامنۍ غونډه د صلح او وحدت ملی او د شعر د ماخام په مناسبت باندې په دغه مناسبت دی البته دا په پوهنتون په انګړ کې ده
د سولې ورورولۍ په دغه مشاعره کې د ټولو شاعرانو شعرونه د ګډونوالو لخوا په چکچکو بدرګه کېدل او هغه شاعرانو چې ښه شعرونه یې ویل خلکو ترې د شعرونو د ترلاسه کولو غوښتنې درلودې
غریبا نن یې درته بیا هغه خبره وکړه کدی ننګ وکړلو په ما بیا مې مړوند واخله ډیره مننه
نور رحیم عاطف د سولې په اړه احساساتي شعر ولوسته چې د مشاعرې ګډونوالې تر تاثیر لاندې راوستل او په چکچکو بدرګه شو
هدا په ژوند کې تور شپو ترانه ایدا سول اراد د ژوند نه دا سول روح د ژوندګي دا سول اراد د کامیابی دا سول
لوی هغه وای چې ک ورته غونډې جوړې شي او د خلکو ترمنځ د سولې او له جګړو څخه د کرکې پیدا کېدو لپاره کار وشي نو مثبت اغیز به ولري نور رحیم وای چې په جګړه کې هم ځوانان ونډه لري او د سولې پر راوستلو کې هم ځوانان ښه رول لوبول شي
د یتیم په سر د سولې
کچیره دغه سم محافل جوړ شي نو دا د سولې او ورورولۍ پاړه باندې ډیر مثبت اغیز درلودل شي ځکه دلته ټول ځوانان دي او نن سبا چې موږ ګورو زموږ دغه مشکلات چې دي دا هم ځوانان راولړ کړی دي چې جنگ کوي هم ځوان کوي که پولیسو کې هم ځوان ده که په بلاخ کې د طالبانو سره دغه هم ځوانان دي نو کچیره دغه سم ځوانان سره ټول شي دي په خپل منځو کې سره کینی دغه سم محفل نه پلار واچي د سولې هغه کوم ښیګڼې چې دي هغه دوی ته په وړاندې شي چې سوله یعنی واقعا ژوند ده سوله کې هر څه شته دي جنگ کې ذلت ده بربادي ده تباهي ده ژوند زموږ هر څه له موږ اخلي نو دغه محفل نه ډېر مؤثر دي موږ باید د سولې د رئیسو لپاره همیش تلاش وکړو هڅه وکړو او افغانستان لپاره یو دایمي سوله راوړو
راخور مو په وطن کا خدای شال د سپینې سولې او رڼا کړې تور دمونه په مشال د سپینې سولې
د قندوز پونتون یو تن استاد سید کمال معنوي وایي چې دا د دوی لومړی هڅه و چې د خلکو له زیات مثبت غبرګون سره مخ شوه. کیدای شي دوی د سولې او ورورولۍ د رامنځته کولو لپاره له نورو لارو چارو هم ګټه واخلي او هڅه به کوي.